امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سبا افغانستان ته سفر کوي او د ترکیه جمهور رئیس نن کابل ته رسیدل دي. په منځني ختیځ کې د امریکایي قواو قومندان په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت خلاف نظامی عملیات اغیزمن بلل دي او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د ایبولا د ویروس په مخنیوي کې غفلت شوی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبرونه ختم شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان د تیاتر د ځوانو لوبغاړو آینده روښانه بریښي. د دې او نورو رپورټونو د تفصیل نمخ کې ز زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان حکومت وایي چې د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د یکشنبې په ورځ کابل ته ورځي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې کابل ته د سرتاج عزیز د سفر په وخت کې به هغه سره د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوږدو کې په امنیتي ستونزو هم خبرې وکړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنبې په سهار د افغانستان د ختیځو ولایتونو د یو شمېر مخورو سره په کابل کې د خبرو په وخت کې وویل چې هیله لري د ښاغلي عزیز سره به خبري نتیجه ورکړي. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې کابل ته د یکشنبې په ورځ د ښاغلي عزیز سفر تایید کړی دی او ویلي دي چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار دغه سفر په ترڅ کې به هغه د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی سره هم وګوري او د افغانستان نوي جمهور رئیس ته به دعوت ورکړي چې پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو مخورو او سپینډرو د افغانستان د اجرایي رئیس سره د پاکستان سره د سرحد په اوږدو کې ستونزې په داسې حال کې مطرح کړې چې د افغان حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې لا هم د پاکستان لاړخه د افغانستان د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې او په ځانګړي ډول د دانګام په ولسوالۍ کې د توغندیو د ویشتلو لړۍ لا هم ادامه لري. افغان حکومت پخوا هم د پاکستان د حکومت سره په دې مسلې خبرې کړې دي خو پاکستان ادعا کوي چې د دغه هیواد پوځ په هغو وسلوالو باندې متقابله ډزې کوي چې د افغانستان له خاورې څخه پاکستان ته راوړي او هلته د پاکستان د پوځ پر پوستو باندې بریدونه کوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په هلمند کې په یوې ځانوژونکې حملې کې درې تنه وژل شوي دي. دغه ځانوژونکې حمله نن ماسپخین د سنگین په دوراهي کې شوې ده. د هلمند د والی نطاق عمر زواک د امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه ځانوژونکې حمله د افغانو پوځیانو د موټرو د کاروان سره نږدې شوې ده. د ویلي دي چې په دې پیښه کې یو ملکي سړی وژل شوی، د عامه نظم د پولیسو دوه کسه وژل شوي او پنځه تنه د ملي پوځ عسکر هم ټپي شوي دي. د ویلي دي چې د افغانو قواوو دغه عسکر تازه د سنگین د ولسوالۍ د جګړې نه راستانه شوي وو. وسوالو طالبانو د نننۍ ځانوژونکې حملې په هکله مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د شنبې په ورځ کابل ته ورسېدلی دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال فائق وایي دي امریکا غږ ته وویل چې د ترکیې جمهور رئیس کابل ته ورسېدلی دي او ډېر ژر به د افغانستان د جمهور رئیس سره یو ګډ خبري کانفرنس ته وینا وکړي. په پام کې ده چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به په کابل کې د خپلې سرتیا په وخت کې د افغان حکومت د نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وویني او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراخېدو به خبرې سره وکړي. افغان چارواکي وایي چې ټاکل شوی ده چې کابل ته د ترکیې د جمهور رئیس دغه سفر په وخت کې به هغه د افغانستان د جمهور رئیس سره د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ستراتیژیک امنیتي تړون هم لاسلیک کړي. افغانستان او ترکیې ترمنځ ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګېدل یوې پیړۍ نه اوړي.
په منځني ختیځ کې د امریکایي قواوو لوی قومندان ویلي دي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف نظامی عملیات اغیزمن دي خو یو څه وخت هم غواړي. جنرال لاید استن په منځنی ختیځ کې د امریکایي قواو لوی قومندان پرون د ځینو خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د امریکا د پوځ اصلي تمرکز داده چې عراقي قواوې د تندروانو په مقابل کې مقاومت وساتلی شي. امریکایي پوځ د سوریې په شمال کې د کوبانی په ښار باندې خپلو هوایي بریدونو ته اوس هم دوام ورکړی دی او دغه دوام په داسې حال کې ادامه لري چې کوردي قواوې هم په همدې سیمه کې د یوې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د ډلې د توندلارو په مقابل کې خپله مبارزه جاري ساتلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمیاو نړۍ خبرونه ته د مورکو د نړۍ روغتیایي سازمان وایي چې د ایبولا په ناروغۍ د مړو سویو کسانو شمیر 4555 تنو ته رسیدلی دی او شاوخوا 9200 کسان نور ته چوي دي چې ایبولا نیولی دی. د شنبې د ورځې امار ښیي چې پرته له 9 کسانو څخه اکثره نور مړي مړه سوي کسان په ګینی، لایبریا او سیریلیون کې دي. د دې نه مخکې د نړۍ د روغتیا سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان وکړي چې په سینګال کې ایبولا مرض محو شوی دی. یوازې یوه پیښه په هغه هیواد کې رامنځته شوې وه. په یو بل خبر کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د نړۍ د روغتیا د نړیوال سازمان یو داخلي رپورټ یې ترلاسه کړی دی. په رپورټ کې راغلی دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره په پیل کې فرصتونه له لاسه ورکړي دي او په دې کې پاتې راغلی چې په ګینی، لایبریا او سیریلیون کې د ایبولا د رشد مخه ونیسي. په دې افشا سوي رپورټ کې ملامتي د ډبلیو ایچ او پر کارمندانو اچول شوې ده چې دا درک نه درلود چې د ایبولا په شان ناروغیو سره د نړۍ په داسې برخه کې چې روغتیایي نظام یې مات دی او سرحدونه یې منظم نه دي، صنعتي روغتیایي کړنلارې کار نه ورکوي چې د یو خطرناک ویروس د خپرېدو مخه ونیول سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د کانګو د جمهوریت چارواکي وایي چې مشکوکو یو ګندایي یاغیانو د کانګو د کیوو ولایت په مربوطاتو کې لږ تر لږه 21 کسه وژلي دي. د فرانسې خبری آژانس نن د شنبې په ورځ رپورټ ورکړی دی چې د تېرې شپې په برید کې اکثره ښځې او ماشومان تلف شوي دي. برید د بینی د کلی په 15 کیلومتره کې شوی دی. په بینی کې تېره هفته په برید کې 26 کسه وژل شوي وو. چارواکي د تېرې اونۍ د برید پړه هم د یوګندا په یاغیانو باندې وراچوي. چارواکو ویلي دي چې د کانګو د حکومت مخالفین د دغه هیواد په ختیځ سرحدي سیمه کې فعالیت کوي، سره له دې چې په دغه سیمه کې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي او د کانګو د حکومت قواوې موجود دي. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو قواوو د وروستۍ حملې په هکله کومه تبصره نه ده کړې.
ټاکل شوی ده چې یوکراین او روسیه بل اونۍ له یو بل سره خبرې پیل کړي چې په ختیځ یوکراین کې د روسي پلاو بلتون غوښتونکو څو میاشتنۍ بغاوت پای ته ورسي. د اروپایي کمیسیون مشر هوزه مانویل بروسو د جمعې په ورځ وویل چې د روسیه، یوکراین او اروپایي اتحاد استازي به په بروسل کې خبرو ته کښېني. د خبرو اترو د احتمال خبر په داسې حال کې خپور شو چې د روسیه او یوکراین د جمهور رئیسانو ترمنځ د جمعې په ورځ هم غونډه وسوه، خو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په میلان کې د غونډې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه د ژمي دپاره دواړه خواوې سره سلا سوي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د ګازو لیږل بیرته پیل سي.
د هانګ کانګ پولیسو چې د وښکې بیاونکي ګاز او ډنډونه یې کار اخیستی دی د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره کوونکو سره یې نن د شنبې په ورځ نښتې وکړې. مظاهره کوونکو کوشش وکړ چې د ګاز نه د چتریو په مرسته ځان وژغوري. مظاهره کوونکو اوس هم د ښار د مانکوک په سیمه کې خپلې خیمې ساتلې دي او ناست دي. چارواکي وایي چې د نن سهار په نښتو کې 15 پولیسان ژوبل شوي دي او 26 کسه نور نیول شوي دي.
نایجیریا د بوکو حرام د اسلامي هغې ډلې سره چې ویلي دي هغه څه د پاسه 200 د ښوونځي جوڼې به ازادې کړي چې د اپریل په میاشت کې تښتولي بې د اوربن یوې موافقې ته رسېدلې ده. د نایجیریا د اردو تر ټولو لوړ پوړي چارواکي جنرال الکس بدی پرون د جمعې په ورځ دغه اوربن اعلان وکړي. هغه د هغې هیواد ټولو نظامي مشرانو ته امر وکړي چې د دغې موافقې رعایت دې وکړي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن زوی له دې کبله د عسکري خدمت نه رخصت شوی دی چې رپورټونه ویل معایناتو یې وښودل چې په وینه کې یې کوکین موجود دی. د پنجشنبې د ورځې په مطبوعاتي رپورټونو کې د هغو خلکو له قوله چې د دې پېښې په هکله معلومات لري ویل شوي دي چې هنټر بایډن د تیر کال د جون په میاشت کې د مخدره موادو په معاینه کې کامیاب نه سو. د امریکا سمندري قواوو چې هلته هنټر بایډن د یو سیب منصب په توګه کار کاوه د هغه د جوابولو خبر تایید کړي او ویلي دي چې دا کار د فبروري په میاشت کې سوی دي، مګر د هغه د علت په هکله یې څه نه دي ویلي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. رپورت دی چې په ننګرهار کې سلګونو کسانو نن د مهاجرینو د رئیس په ضد مظاهره کړې ده. همداشان د افغانستان حکومت ویلي دي چې د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سرکار سرتاج عزیز د یکشنبې په ورځ کابل ته ځي. په دې هکله د اکرام شینواري را لېږلی رپورټ واورئ.
د افغانستان د میډیا والی د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله وی چې کابل ته د سرتاج عزیز د سفر په وخت په هغه سره د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوږدو کې په امنیتي ستونزو هم خبرې وشي. اجرایی رئیس عبدالله د شنبې په سهار د افغانستان د ختیځ ولایتونو یو شمېر مخورو سره په کابل کې د خبرو په وخت ویل چې هیله لري د ښاغلي عزیز سره به خبرې نتیجه ورکړي.
سرحدي مشکلاتو په هکله سبا د پاکستان ملي امنیت مشاور د ترازی هغوی سره خبرې کوي. دا دیپلوماتیک مسائل د سدی چې هر وخت هغه شی چې ته مطرح کړي اعلانول په قرب نه دي. خو زوایم چې دا اوس یو پیاوړی حکومت د جوړېدو په حال کې دي، اساسي یې خودل شوی ده. د ملي وحدت حکومت کابینه لا تکمیل شوی نه ده. خو په اولنۍ ورځو کې ان شاء الله د افغانستان د خلکو هیلې او غوښتنې چې د ګاونډي وادونو څخه لرو، مشروع توقع چې لرو او څه چې مو حق ده په هغه باندې ان شاء الله په متحد شکل ان شاء الله موقف نیسو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هم په یو بیان کې کابل ته د یکشنبې په ورځ د ښاغلي عزیز سفر تایید کړی او ویلي دي چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار د دغه سفر په ترڅ کې به هغه جمهور رئیس اشرف غنی احمدي سره هم وګوري او د افغانستان نوی جمهور رئیس به پاکستان نه د لیدنې بلنه هم ورکړي. د افغانستان د ختیځو ولایتونو مخاورو او سپینګرو د افغانستان د اجرایی رئیس سره د پاکستان سره د سرحد په اوږدو کې دا ستونزې په داسې حال کې مطرح کړي چې د افغان حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې لا هم د پاکستان له اړخه د افغانستان د کونړ په سرحدي ولسوالۍ او په ځانګړي ډول د دانګام په ولسوالۍ د توغندیو د ویشتلو لړۍ لا هم دوام لري. افغان حکومت پخوا هم د پاکستان د حکومت سره په دې مسله خبرې کړې دي، خو پاکستان ادعا کوي چې دغه هیواد پوز په هغو وسلوالو باندې متقابله ډلې کوي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته وراوړي. اولته د پاکستان د پوز سرحدي پوستې په نښه کوي. د ختیځو ولایتونو مشرانو د ډاکټر عبدالله سره په دغه غونډه کې ولر نورې مسلې هم مطرح کړې. ډاکټر عبدالله د ختیځو ولایتونو د قومي مشرانو سره د لیدو د مخه د بلخ ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره هم ولیدل او هغوی ته ډاډ ورکړ چې د ملي اولي حکومت په د خلکو او حکومت ترمنځ واټن راکم کړي. ښاغلی عبدالله ویل چې خلک ورځنی د عدالت پلي کېدل، فساد سره مبارزه او په ټول هیواد کې د یوې سالمې ادارې رامنځته کېدل غواړي. هغه هیله وښوده چې بل ځل چې دا مشران ورسره ویني نو هغوی به بدلون لمس کړی وسي. ډاکټر عبدالله په خپلو خبرو کې د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې د ژور بدلون یادونه هم وکړه. ویل چې د دې لپاره چې افغانستان بیا د ګواښونو سره مخ نه شي په ټاکنیز سیستم کې بدلون ډیر اړین دی. اجرایی رئیس هیله وښوده چې د ولسوالۍ او پارلماني ټاکنو تر وخته به ټاکنیز سیستم اصلاح شوی وسي. خاغلی عبدالله ویل د لوی جرګې تمه لرو چې په هغه کې تاسې پوهیږئ چې اجرایی صدارت مسله او د لوی جرګې لخوا یې تصویبېدل اټکل کیږي. هر یو د دغو ګامونو افغانستان سره او زموږ خلکو سره مرسته کوي او په دغه هیواد کې په واک کې د خلکو ګډون سره مرسته کوي او په اساسي ډول دغو ستونزو نه د افغانستان د خلاصولو سره مرسته کوي چې د اوږدو کلونو لپاره دا هیواد ورسره مخ وي. اجرایی رئیس ویل چې دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې یو داسې حکومت جوړ شوی چې د ټولو هغو کسانو استازیتوب کوي چې د جمهوریت په ټاکنو کې پلیغی کارولی دی. خاغلی عبدالله د بلخ والی او ساده تمام نور هم وسته ویل چې خاغلی نور د بلخ ولایت په ډیره خطوګه اداره کړی دی.
اگر شما بگوین که راز موفقیت در ولایت بلخ،
خاغلی عبدالله ویل که تاسو وای چې په بلخ ولایت کې د بریالیتوب راز په څه کې و؟ په سالمه رهبری او په دوم قدم کې د ولایت له ادارې نه د خلکو ملاتړ کې. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس ویل چې دا حکومت په خلکو ته د هغوی د خدمت لپاره یو ښه اداره رامنځته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د تیاتر د ځوانو لوبغاړو آینده روښانه بریښي. په دې هکله لږ وروسته رپورټ لرو. په ننګرهار کې نن سلګونو کسانو د مهاجرینو د رئیس په ضد مظاهره کړې ده. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
دا د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې راټول شوي لاریون کوونکي دي چې په خپلو شعارونو کې د دغه ولایت د کډوالو رئیس له دندې ګوښه کېده او محاکمه کول غواړي. لاریون کوونکي چې شمېر یې له 300 کسان واوړي د کډوالو رئیس په دې تورنوي چې په سلګونه نومره ځمکې ته یې جعلي تذکرې جوړې کړي او د پیسو په بدل یې پلورلې دي. لاریون کوونکي وایي دوی له ډلې اکثره له پاکستانه راستانه شوي کډوال دي او دوی ته په ځانګړي شوي ښارګوټي چمتله کې ځمکې نه ورکول کېږي.
درې زره روبلۍ د ګوره یو غصب کړي، څلوېښت کورونه وران کړي دي او د هغې د پاسه ور جعلي تذکرې، جعلي فورمې، جعلي هر یو اسناد جوړوي او په لس زره روپۍ، په شل زره روپۍ خرڅوي.
تم کال دا کومره پورمې خلک را ماجر سوي دي، هغه ته نمبر ملي ورکړي، خلک په خیمو کې وخت یې ری
سار دي. کابل ته لاړو، ورکم سار رژیم کړی دي، مخکم کړی دي، مونږ نه غواړو رښتې ماجرینو، نه غواړو، نه غواړو، نه غواړو.
د لاریون یو سمبالونکي ملک نواب چې ځان د چمتلې کډوالو مشر ماری پکوي وای دا سیاسنادې په لاس کې دي چې د کډوالو ویشل شوی نمبر په پخوانی رئیس اړولې، په داسې حال کې چې مخکینه رئیس لدغه څه ډډه کوي.
بل اقرار کړی چې تر 2000 اسناد پورې ما کمپیوټر ته خېجولی، بے ته پخوانی رئیس ته مهاجرینو باندې دعوا کړې وا، هغه په رسمي استلام کې لیکلی چې 1013 اسناد د ما د وخت پاتې نه دي چې چا خېجولی دي، ما په دسخط د خپل کار دی.
نو ما وړې وای د کډوالو رئیس سو واره څارنوالۍ غوښته، خو ځکه ناظریږي چې د مشرانو جرګې رئیس په زل هادي مسلم یار خپلوان دی.
دغه دوسیه چې کومه له وزیر د مهاجرینو تم په میز پراته ده، دا دوسیا ولایت کې پراته ده، دا دوسیا سرندوالۍ کې ده، دا د پساتې ادارې سره ده، هیڅوک نشي کولای چې دا ونیسي. دا دومره یو ظالم دی د مسلم یار او خیر دی. ما درته مخکې وی چې مسلم یار مونږ ته وی که څوک لري کوي شي او نیوي شي لاس خلاص.
د ننګرهار د کډوالو رئیس غلام حیدر په قیرزی امریکا غږ ته په ځان لګېدلي تورونه رد کړي او وایي د لاریون مشر ملک نواب ځکه دغه لاریون رایستلی چې په هغه د غصب لارې تړل شوي دي.
توضیح مخه زموږ مهاجرینو ته د وړکو مخه ملک نواب نیولې ده چې کله مونږ دغه نمرې مهاجرینو ته ورکو، یعنی سهارې ورکو، د شپې پسې ملک نواب مثلا نفر ورشي او عملته د هغوی که خیمې پې درولي، که هغوی یعنی د هغوی سوګن ځای خیمې ورته وشکي، وی ګواښي او بیرته د زموږ د شارک څخه را وشړي.
نوموړی وایي د څارنوالۍ نه دی غوښتی او څو وارې عدلي ارګانونو او امنیتي ادارو ته د ملک نواب د غصب په اړه ویلي، خو لا هم چا نه دی نیولی. لاریون د سهار له 10 بجو تر مازدیګره دوام درلود او لاریون کوونکو ګواښ وکړ که د مهاجرینو رئیس له دندې ګوښه نه شي نو آن د دولت سره به خپلې اړیکې وشلوي. لاریون کوونکو د یوه ساعت لپاره د پښتونستان څلور لارې هم د موټرو په مخ تړلې وه او د مرستیال والي سره د لاریون کوونکو لفظي شخړه هم وشوه. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی ویل چې د لاریون کوونکو د ستونزو حل ته یو پلاوی ټاکل شوی او زر به دغه مسلې هوارې شي. اخوا د ننګرهار استناب څارنوالۍ امریکا غږ ته ویلي چې د چمتلې ښارګوټي دوسیه دوی ته لیږل شوې وه، خو د یو لړ ستونزو په شتون سره یې بیرته ولایت ته استولې ده. د کډوالو پر رئیس داسې مهال د ځمکې د ناقانونه ویش تور پورې شوی چې د دغه ولایت والی مولوي عطا الله الدین په غصب کې زورواکي او دولتي چارواکي ګرم بللي وو. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د آشنا راډیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د رپورټونو له قراره د افغانستان د تیاتر د ځوانو لوبغاړو آینده روښانه بریښي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریاله بهارت صابر د افغانستان د تیاتر د یوې نمایشنامې د لیدو نه وروسته دغه رپورټ رالیږلی دی.
د کابل لندرې فضا یو ځل بیا د پخوانیو کلونو په شان د نندارچیانو چکچکو او شور په سر اخیستې وه. په ځینو سترګو کې خو د خوشحالۍ او رضایت اوښکې هم لیدل کېدې. د دغو خوشحالیو لامل د افغانستان د تیاتر د ځوانو لوبغاړو لخوا د یوې ښکلې نندارې ښودل دي. د کاریکولا په نوم کلاسیکه نمایشنامه چې د فرانسوي لیکوال آلبر کامو لیکنه ده، خو نن یې د کابل تیاتر د لوبغاړو په لوبو ژوندۍ بڼه خپله کړې وه. د دوو نندارو ترمنځ په لنډمهاله تفریح کې مې د دغه تیاتر د لوبغاړو، صاحب نظرانو او لیدونکو ګډونوالو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د تیاتر د اتمې جشن واري یو تن جوړونکي او د آلمان د فرهنګي مرکز د کلتوري چارو مشر ابراهیم هوتک وایي
بل درې کلنې وقفې سکل وتوانې د خوشبخت نه جاته جشن واره جوړه کو او دغه وقفه هم خپل فکری وقفه و زمنن چې تخنیکی او لوجستیکی ستونزې هم موجود دي ولې دا فکری وقفه په دی و چې ولایتونه وکول شي واقعا د جشن واري د ارزښت په خاطر ځانونه آماده کی
او څو ولایتونه
دلته راغلي اوس تازه راغلي دي اته ولایتونه او نمایندگان د ټولو ولایتو راغلي دي چې موږ د اتو ولایتو نمایشنامې رقابت تر بللې دي، یعنی هغه منل شوی دي د داوري هیات له طرفه.
دا وسنه نمایش چې موږ تاسو ولیدو نظر هم څه چې څومره دوی بریالي وو،
ما خو دا ډیر خوښ شو په دې چې دا یو کلاسیک نمایش چې وړاندې شو. موږ متاسفانه داسې کلاسیک یا ادبي اثارو نمایشات ډیر کم لرو. د ملي تیاتر، د افغانستان د ملي تیاتر یوازینی بې جوړې او بې رقابته ننداره وه.
سر معرفي شو تاسو په قندهار ولایت د تیاتر غړی یاستئ؟
میهن نوریما د قندهار ولایت اوسیدونکی.
نوری صاحب، تاسو دلته کوم نمایش راوړی د دې جشنواری ته؟ څنګه
سشکان مو بیا هم دغه یو نوې تمثيلي پرچا ده چې
فنومیږي
د ځانمرګي په نامه باندې ده، ځکه چې موږ هلته دغه شی سره ډیر لاس او ګریوان یو.
معرفي کیږو
ولی جان ابراهیمی احمد کندهار د افغان فلم مدیر او د دې ډرامې کارگردان او لیکوال.
کومه ډرامه ده لیک ور باندې خبرې وکړي؟
ولا زمش خو دغه شرایط ته په کتو سره د ځانمرګي په نامه باندې نمایش دي چې په هغه کې ما د ټولنې ناخوالې راخستې، هغه څه چې د عمل موږ سره مخ یو دغه څه مو په ښه ذکر کړی دي.
ستاسو په ولایت کې د تیاتر وضعیت نن سبا څنګه دی؟
ولا خوشبختانه وایم چې نسبت نور کلو ته کندهار کې تیاتر ډیر غوړېدل دي، که څه هم موږ ځینې ستونزې لرو چې هلته سینما نه لرو. سینما د طالبانو په وخت سوځل شوې ده، پر هغه ځای باندې اوس عمري جامه جوړه شوې ده. تالارونه نه لرو د تیاتر لپاره، هغه ځوانان چې دا مال فلمونه جوړوي هغه مارکیټینګ نه لري. مثلا فلم په $60,000 جوړي، خو دکاندار یې په $50,000 کالدار ځینې غواړي، ځکه چې هلته بازار نشته د فلمو دپاره.
او د تیاتر یوه عمده برخه په هغه کې د ښځو ګډون دی، د میرمنو ګډون. نن سبا ستاسو په ولایت کې د میرمنو ګډون شته نشته؟ کمزوری دی څنګه دی؟
ولا له بعده مرغه چې هلته په ولایت کې دی کار نشي کولی، ځکه زموږ ټولنه همداسې ده. موږ هم وساڅه کړې ده چې هغه خوندې را پیدا کړو چې دی د تیاتر سینما سره علاقه لري. د دولت لخوا زمینه ورته مساعده چې تر څو دی وکولی شي چې په دې اړخ کې زده کړې وکړي، کورنۍ تشویق کړي. خو هر کال چې موږ دلته راځو موږ سره خوندې شته، په تیاتر کې علاقه لري، مګر هلته په ټلویزیون کې دی اجازه نه لري چې په ډرامو کې کار وکړي.
او تاسو د کوم ولایت نه راغلي یاستئ؟
محمد عباس صدیقي د ننګرهار ولایت د لرغونی ننګرهار تیاتر مدیر مسؤل او مرستیال یم.
د تیاتر په وضعیت باندې په ننګرهار ولایت کې خبرې وکړو چې وضعیت هلته څنګه دی د تیاتر؟
ول الحمدلله د پخوا څخه نسبتا ډیر ښه شوی دی، خو یوازینی ستونزه چې موږ لرو د وناسو برخه کې دا ډیر غټه ستونزه ده چې موږ لرو ته ننګرهار کې.
یعنی فرهنګي ستونزې خان دی د ښځو د ګډون؟
خو هغه زمونږ سیمه چې دلک پښتون مشته سیمه ده، نو خلک تصویر د پرناز لري چې هغه په ستیج کې کارو کې یا په تلویزیون کې کارو کې لږ مشکلات شته دي.
یعنی د ښځو لیوالتیا شته که بالکل نشته د ټولنې د ویرې لحاظ؟
ولا ښځې به لیوالتیا ولري، خو د خپل کورنۍ نه هغه حراس کې ډار کې ناز لري چې هغه کارو کې په تیاتر او سینما کې کارو کې.
او دا وسنه نمایش چې تاسو ولیدلو د تیاتر راتلونکي ته تاسو کې کوم امید وه سه د پېستلا یو څه ګوري چې پراتونکي کې به هغه د افغانستان لویدل او د مینځ تل تیاتر برتره ژوندې وي
څنګه؟ کال په کال وخت په وخت باندې د افغانستان تیاترونه په ولایتو کې د مرکز کې دي، موږ دې ته ډېر مړی خوشبينه یو ان شاء الله خو په دې کې ډېر خوشې وي نسبت په خاصه.
د افغانستان د سینما ځوان لوبغاړې لینا عالم چې په امریکا کې اوسي او دغه تیاتر ننداري ته راغلي وای، خزو د ډېر ستونزو په ګاللو سره تیاتري لوبو کې ګډون کړي چې کار یې د ستایلو وړ دی.
بله، چرا نه، شما شاهدش بودین، این خانم فوق العاده بازی کردن در تئاتر.
تاسو شاهد وای چې دغه میرمن فوق العاده کار وکړو. زه امیدوارم او د میرمنو توانمندی او پیاوړتیا ګورم او د افغانستان تئاتر لپاره زلیدون کې راتلونکي وینم. دغه ننداره به درې ورځې نور هم نندارچیانو ته وړاندې کیږي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 103.5.
شانتی خوار وار دیا ستا بانا چی فکر ور توکم لکا غشیرا وریگی رسا پپی خور لنگ رہا ستا بانا کنڑ دے کا پکتیا دا کا لغمان دے کا کابل دے رایات کی خواہست د قندہار ستا بانا یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے د ستارو یہ گدر تراغلا سپن خرو ٹکرے ڈک دے د ستارو یہ ٹکرے ڈک دے د ستارو چسریشی سنگار دی خلق نور غواری سنگار ستا بانا دس سرا تشبیح ورکما ہس بنا پوہی گما دس پشانت تیز کبھی گزار ستا بانا یا سما دزڑ زخمنا زما زڑگے ساتھی باغ و بہار ستا بانا
اوس دے ساتھ دا مہم خبرونو غٹی کے واوری
د افغانستان حکومت وایي چې د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز به د یکشنبې په ورځ کابل ته ورسي په هلمند کې ځانمرګ برید شوی دی درې کسه پکښې وژل شوي دي دا پیښه نن ماپښین یوه بجه د سنګین په دورایي کې رامنځته شوې ده د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د شنبې په ورځ کابل ته ورسېدلی دي په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف نظامي عملیات اغېزمن دي خو یو څه وخت هم غواړي د نړۍ روغتیایي سازمان وایي چې د ایبولا په ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر 4555 تنو ته رسېدلی دي او شاوخوا 9200 کسان ورته شوي دي چې ایبولا لري د کانګو د جمهوریت چارواکي وایي چې مشکوکو یوګاندایي یاغیانو د کانګو د کیو ولایت په مربوطاتو کې لږ تر لږه 20 کسه وژلي دي او ټاکل شوی ده چې اوکراین او روسیه بلونی یو له بل سره خبرې پیل کړي چې په ختیځ اوکراین کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو 4 میاشتنی بغاوت پای ته ورسېږي
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو هیر مونشي چې نن د دری خبرونه نه وروسته د خبرو اترو یا گفتو شنود پروګرام لرو لږ وروسته به تاسې په موضوع باندې خبر شئ کولی شئ خپرونې ته زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ کور مو ودان چې پروګرامونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ